السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مخته وړي وړاندې مو د هلمند د نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي د هلمند چرواکی وایي د بې ځایه سو کسانو د مرستې لپاره یې پلانونه برابر کړي دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه باید ختمه سي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو بیا جګړې کړي دي د هلمند ولایت چرواکی وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 50,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لښکرګاه ته بې ځایه سوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریانو کې تر دوانونه پورې چې موږ ثبت کړي 50,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لښکرګاه ته راغلی دی بې ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګا او زینو ساحو کې وسم جګړې روان دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د ناروا بلله باید ختمه سي مولوي عطاولا لودی نن ویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې به دوی د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمینه برابره سي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي حیات غړو په انلاین بڼه په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له غړو سره خبرې وکړې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوختي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلهوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړي نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل د اقدام یې د یوه صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیش په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرفانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرفانو د اختطاف او پیشې ثبت شوي په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت امنی قمندانۍ سرپرست لطف الله کامرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیشه برایي شوي
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښه چې لای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی د بدسل کې د چینړیوالو له دوړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د پیشنهاد سوي بشري اوربند ډېرې آیاتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېره شپه ډېر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پورې کوي چې د لومړۍ کرښې په څو او کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي دوړ لوري یو او بل د اوربان له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تیره شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دوړو خواو څخه غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سوی مړي تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسله ولوژلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اجنس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسله ولې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسله ول پکې پټ سوي وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوه ورځې مخکې هم د دوه افراطي وسله ولو د کېدو خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو پر خبرداری ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبیعي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خپره سوه د نړۍ په یو پر درېیمه برخه وګړي د طبي پیښو تر ناکافي پوشش لاندې دي. اټکل کړي چې پر روانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبي پیښو د زیاتېدو سبب سي. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالی مؤسسو د شپږو ساينس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر سوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې تر 1000 زیات اقلیمي آفتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبۍ د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24.2 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.2 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.2 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.0
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات اټکل اورید. خبرونه کولای سي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په هلمند کې په مرکز لخکرګاه کې همدا شیبه په لسمه او دریمه حوزه کې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین:
دغه هفته په جریانو کې تر د نننه پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم روان وو. ما د دې ستا چې د ارقام پوښتنه وکړه.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوې پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړې، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو او د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لښتې رب سره اخیستې لکه مثال ناپوه او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو. همدا شیبه چې تاسو ازادي راډیو ری د هلمند په مرکز لخکرګا او نادلی کې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور په اساس د هلمند په لسمه حوزه او په دریمه حوزه کې د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوځیانو جنگ روان دی. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګه همدا شیبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب، ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي، جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
پلسان او ځکه هغه شهید د جګړه چې په مخکې خبرونه کې راپور ورکړي لږ کمه شوې ده، خو خال خال د وطن د وضع پر وطني باندې کېږي. په درېمه حوزه کې جګړه درېدلې ده. بولان کې ولې د نظر ولسوالۍ مرکز کې تعدیلات ډېر شوي دي. یو سرتېری چې نه غوښتل نوم او ګرایب شاس څو دې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوږې سره مخ دي او دغه شمېر طالبان د دې ولسوالۍ پر مرکز راچاپېږي. حکومت مرستو اړتیا لري چې باید تازهدنې سرتېری ورته ورسېږي.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه یې هم ننګه کړې ده، هوایي عملیات هم کوي. ولې د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بریدونه مهار کړي؟
د هلمند وړې باندې عمر ځواک سره مخکې شو د خبرې وکړې. هغه وویل چې د بارانونو ځواکونو هوایي ملاتړ ورته ملګری دی. افغان ځواکونه هم هوایي بزنس کوي او څو شېبې مخکې د لسکي او ځینې په مربوطاتو کې
د یو شمیر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر هغوی بریدونه سوي دي. او اما د تلفات په اړه ونه ویل چې څومره کسان په دغه بریدونو کې مرګ ژوبلن لري. ده وویل چې زموږ هوایي عملیات روان دي او د مدکني عملیاتو د پیل لپاره د سرتیري احیای مجدد کوو، هغوی احیا کوو او ډېر ژر عملیات کوو.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبرې کولې. چیرته چې همدا شیبه د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، جګړه د ښار په لسمه او درېمه حوزه کې لږ شوي، خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغو جګړو له امله په چې په هلمند کې روان دي، د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او ترغه مخ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی درا کم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له غو دریزه ملاتړ وکړ چې له طالبانو غوښتي او تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د مرستندوی ماموریت یا د استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جر درېدو غوښتنه کړې. دغه چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوهې له تړون سره په خلاف بللې دي او ویلې دي چې یوازې مرګ ژوبلې راوړي، بل هیڅ سند په کې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورټ له کابل را لېږلی.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لارې د جګړې له 15 بیا ټپیانو او د غشان له 4000 بې ځای شویو کورونایو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
د دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم روان وو. احتمال د دې شته چې د ارقام پورتس دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې له 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خدای چې د دغه ژینو بې ځای شو خلکو غوونه چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو اسمانو مال ودین دی وځه خو صدر کوم په هیڅ شالک نه دی په شار کې زیر خبره دا د شار چا خو ټول طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلاینه سی او دا چې شاوخوا چې یعنی د شار څخه یعنی په عموم کې مرکز څخه 2 کیلومتره لرې هلته طالبان را رسېدلي دي. یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دی. دریم حوزه او څلورم حوزه همداسې څلورم حوزه خو نیول شوې، دریم حوزه ډېره کمه پاتې ده او لسمه حوزه باندې اوسم جنګ دی. موږ چې کله راستلي موږ داسې وټاکلو چې هلته اشپزخانې دي، په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمې مو ودرولې، بس په کور کې داسې په زراو کدي را روانې دي. کله اوس د کوره ووځمه وبه ګوره چې ډېری کسان به را روانې، موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلي وي، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هغه ډېر خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کې ده، او ښار ته نږدې په 2 کیلومتره کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نشته، کاډم په ټکټر کې ده، د څاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي. اوس په دغه پسې اریانو کې چیرې یو شپه تېر وکړو، څنګه خپل ژوند مخته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی، او زه برای ماښام موږ کډر بار کړل، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطلب کې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرای کې وو چې هغه راته ودرېدله، موږ راووتلو. نو اوس دای ځلې یو سرای هم پیدا کړی پکښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د څښلو ځای نهشته، یو کمبه د په لاس کښې راوګډوي، هر څه هم پاتې شوي. ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شعر اخیستلی دی، په هغه
د هلمند د ځینو تازه بېځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. هلمند به ورشو کابل ته، هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوي پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوې منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کیږي خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي، او ان هغه ناروغان هم راوړي چې په تذکرو کې پراته دي.
ما سرطان درم، نه میدانم چې څه کوم، خو دا گرفته نه میدانم.
25 کلن ملنګ چې ناروغ، او 40 کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی، د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګه دي تقاضا ده چې پیسو دا کار دي ختم کړي، ځکه دا موږ مجبوریت په اساس یو. یقین وکړه چې دي ما مجبوریت داسې دي چې په قرض پیسې اوس پیدا کوم، سم دا پرشن بکوم.
ابن راغلی یم دلته چې کله یو ګرټ ورته یو میتور لګي بلم بل ته لګي، یوازې دې چې ما سیل موږ سہولتونه برابر کړو، خدا سہولتونه هم موږ نه وینم دلته چې شیم نس کله یو تور لګي کلم بل ته لګي، بس لخت یې رب سره خست لکه مثال نه پویا او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده، بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحید الله د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریب زموږ غوندې بدر بدر، ما بدریم تاریخ باندې، نن 11 تاریخ دی عیسوي، ما بدریم تاریخ باندې دغه کړی، دا د اوس پنځه جب کې دی، دا د دروغه مو نه براته، زه غریب سړی زم مصری ما
مریض هم لرمه چې مریض مزر ته زره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلکې دي چې ما نه پست راځي، مخکې نوبت ورته اخلي چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسی جوړه کړې چې څنګه کېدای سي هغه افغانان چې دغه هیواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې آسانتیا رامنځته سي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسی له مخې د ویزو شمیر زیات اوږدمهاله او آساني رامنځته شوی ده.
یې جو ابي تک کووډ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا لیکن اب ویزا دوباره سے نئی
د کووډ 19 لراته ستا ویزا ورکول بند و خو وستنې پالیسی لمخې د ویزې ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ د شپږو میاشتو ویزا یو کلن ته وګدا کړه. دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی دی. د نوې پالیسی لمخې موږ د ویزو د ورکړې بهیر غځوو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي آسانتیا ورته برابره شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته آسانتیا برابره شي او ویزې به هم اوږدې شي. په ځانګړي ډول به ناروغانو زده کوونکو ته د اوږد وخت ویزا ورکړل شي.
لانگ ٹرم ہو جائے گا.
د ښاغلي منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان لوري 15,000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خپره سوې په کې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت لارې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله وتړل سوه، چې وخت په وخت له غاړې بند افغان مسافر خپل هیواد ته راپرېښودل، خو له دې غاړې یوازې پاکستاني اتباعو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینې پریکړه وکړه چې د شنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په له دواړو خواوو ویزه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، چې دا بهیر اوس پیل شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. د دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او اورښتونو د ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیستی. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبي پیښو هم په دغه کال له افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیاتو سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحل منځوړل هغه څه دي چې زموږ افغانان یې له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همداشان یو بل دلیل چې سیلابونه ډېر ورانه کوي د سیندونو غاړو ته د ځمکو غصب ده. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي زموږ خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي چې بالاخره د سیلابونو د راتګ سره له خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو اضطراری حالاتو د کنټرول لپاره 600 میلیون افغانۍ وړاندوینه کړې وه. خو د رامنځته شویو اضطراری حالاتو سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوې. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراری حالاتو لپاره 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې وې، د 600 میلیون افغانیو په مصرفولو سره 400 میلیون افغانۍ پاتې شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400 میلیون افغانۍ د راتلونکي ژمي اضطراری حالاتو لپاره کافی ندی. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200 میلیون نور افغانۍ منځوري ورکړه چې دغه وزارت وست راتلونکي ژمي اضطراری حالات لپاره 600 میلیون افغانۍ بودیجه لري. ښاغلی جیلانی په راتلونکي کې د طبي پیښو د رامنځته کېدو د ښه مخنیوي لپاره له ټولو نړیوالو ډونرانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د UNDP طبي پیښو د ستراتیژي رئیس عبدالله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود د لازمو همکاریو ډاډ ورکړ.
And we are there
موږ او آغا خان بنسټ تلته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغې ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو، او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وایي افغانستان سره له دې چې د یو سخت کورونایي بحران څخه تیریدونکی دی، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازمو اقداماتو ته اړتیا ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 150 کسان پکې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شوه. همداشان په زرګونو کورونو هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. 12.9 منځنۍ څپه او FM 15 خبرونه کو. ورزو پاکستان ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به د راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نه شي. یاد ګوند وایي خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومته تنګ شوي او نسکورولي غواړي، خو تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت نسکورېدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شا یې پوځ ولاړ دی. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نمخ کې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12 د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلې نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کوم خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي کوم بای اسکرول چې په کوم تنور کې اچول کوم قید کې ورځول دي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنڈم د گورنمنٹ اگینست خلک داسې دومره تنگ شوی دی خلک خپل روزی کا منګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روتنو خانه جنگی بجوړی.
بلخوا د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې NCHD مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر عینی طریقې سره به ختم شي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی ولی اوس فوج چې دی کنه هغه د عینی حکومت په ټک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
ازادي خبری مجله اوري
او د دغه خبری مجلې په اخر کې هم له احمد شبره د کرونا وایروس په اړه باندې یو راپور لرو، خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا وایروس نه ویره لشکمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 20 خړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا مثبتې پیښې تر یو لکه وړي. په دې ترڅ کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لوري ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورنګن شارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یک شنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لوري چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا مېرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا مېرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاستئ. یو ورسته خبری مجله هم لرو د ری پروګرام د چې زرغونه منګلې اوړاندې کوي. خیر راغلی ستړي مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړي مشه و سلام به شما شنونده های گرام.